یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویدا خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم، نن سه‌شنبه ده، د تلیا میزان شپږمه د سپتمبر 28مه. ګڼو سیاستوالو په دې اړه چې په ملګرو ملتونو کې د مخکینو ولسمشر محمد اشرف غنی دایمي استازی له وینا کولو تیر سو عکس العملونه ښوولي، خو طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی.
اسلامي عمارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
په پاکستان کې سوداګر وایي چې له افغانستان سره سوداګري تر ډېره په پاکستاني کلدارو کېږي. د پلونو او پلچکونو ویجاړېدو د کندز اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي.
هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضانو لري او بازار ته راوړي، په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي.
د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمه کې 15 دقیقې اونیز بحث خپرېږي. په پیل کې له سیفی الله ستانکزی نه خبرونه اورئ.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر په عمومي غونډه کې لوینا تیر شوې. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال پرتله 30% لوړ شوی. پوره خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو په خاطر او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو لپاره عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړې د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې چې په عمومي غونډه کې خبرې ونه کړي، خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. د ګوښه شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاق زای د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د شپږم عمومي غونډې په وروستۍ ورځ وینا وکړي. طالبانو لدې چې د افغانستان دایمي استازی له وینا تیر شوی هرکلی کړی دی.
دا یو ښه اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. هغه په هیڅ صورت سره نشوای کولای چې د افغانستان د ولس نمایندګي وکړي، خو دغه په ځای باید د اسلامي امارت استازو ته اجازه ورکړل سوی وای چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي. موږ ټول هغه شرایط پوره کړي چې ملګرو ملتونو د یو هیواد د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره ټاکلي دي.
طالبانو د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي انتونیو ګوتریش ته هم یو لیک استولی او له هغه غوښتي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. تمه ده چې د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحدو ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی به نن او سبا د استادو جرګې او همدارنګه د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټو کې حضور ولري. د رویټرز په وینا د مشرانو جرګې نظامي خدماتو کمیټې کې لوړپوړي جمهوري غوښتونکي سناتور جیمن هاف د نن ورځې د غونډې تر پیل مخکې د پښتنو یو اوږد لیست چمتو کړی او د دفاع وزیر لوی راستن ته استولی. په دغو پښتنو کې د کابل د شپږویشتمې د اګست شپږویشتمې د تراګریز برید، همدارنګه په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د ځواکونو پاتې شوي تجهیزاتو او له تراګرۍ سره د راتلونکو مبارزې په اړه باندې د پلانونو په تړاو باندې پوښتنې مطرح شوي دي. دوه اونۍ مخکې هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د مشرانو جرګې او د سنا جرګې د استازو جرګې نظامی کمیټو کې لسخت نیوکو سره مخ شو او ځینو آن دغه استعفا وغوښته. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له امر سره سم د اگست له دیرشمې رامخ کې ټول امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو افغان همکاران او د هغوی کورنۍ وایستل شوې. نړیوالې جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کېږي داعش خراسان څانګې او طالبانو ترسره کړي. دا خبره د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیانیه کې پرون یاده شوې. په اعلامیه کې د څارنوال خان په حواله راغلي د طالبانو او داعش لخوا د ادعا شوو جرمونو شدت، اندازه او دوامداره ډول چې پکې په ملکي وګړو د بې توپیره بریدونو، تورونه، غیر قانوني اعدامونه، د ښځو او نجونو ځورول، د ماشومانو پر وړاندې جرمونه او نور جرمونه چې په پراخه کچه ملکي وګړو باندې اغیزه کوي شامل دي. د بشري حقونو ځینو فعالانو او مدافع سازمانونو که څه هم له دې اقدام هرکلی کړی، خو د نړیوالې جنایي محکمې د اعلامیې په ځینو برخو انتقادونه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي د عدالت د ټینګښت لپاره د داعش او طالبانو د سرغړونو څېړل مهم اقدام دی، خو له لومړیتوبونو د امریکایي او پخوانیو افغان ځواکونو د څېړنو لرې کول په دې معنا دی چې هغوی ته له زندانه د وتلو وړیا چانس په لاس ورکول کېږي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر 2000 کال د قتلونو شمیر د وړم کال په پرتله 30% لوړ شوی. دا له 1980 کال راهیسې چې په کلنی ډول د جنایي وژنو شمیر ثبتېږي، د قتل تر ټولو لوړې شمیرې ګڼل کېږي. د امریکا د څېړنو فدرال ادارې اف بی آی پرون دا شمیرې خپرې کړې او ویې ویل 2000 کال ټول ټال د وژنې 1500 پیښې ثبت شوي. د وژنو دا شمیرې د 2019 کال د شمیرو په پرتله 4901 ډیر مرګونه ښیي. د راپور له مخې 83% دغه وژنې د وسلې په وسیله شوې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استازی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی په خپل ټویټر کې لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي به د معمول په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. طالبانو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت دایمي استازي غلام محمد اسحقزی د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو په وروستیو شیبو کې نوموړی له دغه وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ماموریت په خپل ټویټر پاڼه د اسحقزی له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو او همداشان د دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهالې همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. نوموړي همداشان زیاته کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. ټاکل سوی و چې غلام محمد اسحقزی پرون دوشنبه دغې غونډې ته وینا کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې یې نوم د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحقزی نوم د وینا له لیسته لرې سوی، د اسحقزی له څرګندونو پرته تر اوسه د ملګرو ملتونو یا امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د اشرف غنی د حکومت د دایمي استازي د غلام محمد اسحقزی د نوی نه هرکلی کړی او ټینګار کوي. دا چې طالبان په ټول افغانستان ولکه لري، نو د نړیوال اصولو له مخې باید دغه څوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو مطبوعاتي غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال نه باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه راوړي.
د نړیوال اصولو پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازنی هغه ساختار یا نظام کې دلای سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای سي. لدی ورها خواڅخه ټولې هغه هڅې چې په هر نامو باندې کیږي هغه ثمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې له افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو له خپل لوري ملګرو ملتونو ته سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړي، خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. طالبانو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازي نه دی منلی او د پخواني حکومت استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی. د ملګرو ملتونو کلنۍ ناسته یو ځل تر سره کیږي چې له معمول سره سم د هر هیواد ولسمشر یا د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازی وینا کوي چې د خپل هیواد او ولسونو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکې کړي.
موندل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد ویلي دي چې په دې سازمان کې د افغانستان دایمي استازی د ملي ګټو په خاطر له وینا کولو تیر سوی دی. په پام کې و چې غلام محمد اسحقزی پرون ناوخته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ یا عمومي غونډې ته وینا وکړي. جرمني ویلي طالبانو سره به یوازې په دې شرط خبرو ته کښېني چې دغه ډله له نړیوالو ترهګرو سره هیڅ ډول اړیکه ونه لري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
جرمنی وایي د طالبانو پر رسمیت پیژندلو اراده نه لري، خو یوازې له دې ډلې سره په دې شرط خبرو ته حاضرېږي چې له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو ونه لري. په هند کې د جرمني ځانګړي استازي والتر لیندلر د دوشنبې په ورځ ای ان آی ټلویزیون ته وویل د طالبانو بریا سره ممکن نړیواله ترهګري پیاوړي شي. لومړی موږ به له طالبانو سره د ټیټې کچې خبرې وکړو، هغه څه چې موږ په دوحه کې هم درلودې. د طالبانو او افغانستان لپاره زموږ شرط دا دی چې هغوی له نړیوال تروریزم هیڅ ملاتړ ونه کړي.
Fostering of international terrorism.
The Hind Lapara de Germany zangri astazi ziyata kra haga pa Afghanistan ki de Talibano le bariya urusta de trahgari de ziyati do de ehtimal pa da khpal andekhna le hindi charwa ka sara sharika kade. Khagli Lindler ziyata kade de trahgari pa wadan de mubarizi pa gadun hits lu ya nade wala masala de Hind le huzur prata nashyal ke de. Hind che de pukhwani afghan hukumat yo mutahid de Talibano lasta de Kabul tarwi do urusta pa de tarao khpali andekhni de nade le mishran sara sharika kade che da si nashi da hiwad la Afghanistan de brit hadaf wo garzdi. De Hind صدر اعظم نریندرا مودی تیره پنجشنبه په سپینه ماڼۍ کې د متحدو ایالتونو له مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره وکتل او له هغې سره یې سیمې ته د ترهګرو د راتګ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. هغه د کوم مشخص هیواد نوم د ترهګرو د تمویلوونکي په توګه وانخیست، خو ظاهرا یې پاکستان ته اشاره کوله. د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس هم د هند صدر اعظم ته وویل چې ځینې ترهګري ډلې په پاکستان کې فعاله دي، نو دا په پاکستان غږ کوي چې د هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي چې متحده ایالتونو او هند ته ګواښ پېښولی شي. مودی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې ویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان خاوره د ترهګرۍ د خپرېدو او ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي. تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. طالبان وایي د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پروسه به ډېر ژر په ځینو هیوادونو کې پیل شي. د طالبانو ویاند او د دې ډلې د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د دې هیوادونو ډېر استازي هم افغانستان ته راغلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه کوي چې د سوداګرو ټولې ستونزې هوارې کړي. د خبرې د طالبانو له لورې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت تکل شوي سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د نړیوالې سوداګریزې خونې، نفت او د ګازو د اتحادیو له مسؤلینو سره په یوه ناسته کې کړي. نوموړي ویلي چې سوداګر د هیواد د ملا د تیر حیثیت لري. د وزارت سرپرست د غشان د سوداګرۍ د غوړېدا لپاره د قانون په چوکاټ کې په سوداګریزو چارو کې د یو شمېر اسانتیاوو برابرولو ډاډ هم ورکړ. د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له افغانستان سره د سل میټریک ټنه اصلاح شویو تخمونو مرسته وکړه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي دغه مرسته د ترکیې د ای ایچ ایچ موسسې له لوري د یاد وزارت په چوکاټ کې د دې هیواد له بزګرانو سره کیږي څو د دوی په حاصلاتو کې د پام وړ ښه والی راشي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي صدر اعظم د یادې موسسې له مسؤلینو سره د لیدنې پر مهال دواړو خواوو په دوه اړخیزو همکاریو ژمنه وکړه. د ای ایچ ایچ موسسې مسؤلینو ژمنه وکړه چې د اصلاح شویو تخمونو د مرستې سربیره به له دې هیواد سره یو شمېر نورې مرستې هم وکړي او په وینا یې یو شمېر بزګرانو ته د ژورو څاګانو د ایستلو پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر وات یا افغانۍ نوې پوله، یو یورو یو سل دوه افغانۍ دیش پوله، یو پوند یو سلو اتلس افغانۍ پنځوس پوله یو سعودي ریال درویشت افغانۍ د اماراتو یو درهم درویشت افغانۍ شپېته پوله زر ایرانی تومانه درې افغانۍ شل پوله زر هندۍ کلدارې یو زرو پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې په څلور سوه نه نوي افغانۍ بدلېدې.
اقتصادی خبرونه ملازدی رادیونه واردل یوه اقتصادی مسئله سیړو. د پاکستان تجاران وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دوړې هیوادونو ترمنځ رسمي تجارت اغیزمن سوی او اوس د تجارت د ډالرو پر ځای په پاکستانی کلدارو پیل سوی دی. دوی وایي چې د اګست پر پنځلسمه طالبانو افغانستان ونیوه او امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له دې سره د دوی کاروبار هم اغیزمن سوی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال عبدالهی کاکړ په راپور کې.
د پاکستان او افغانستان د تجارو د ګډې خونی پخوانی مرستیال مشر زاهد شینواری د سپتمبر پر اووه ویشتمه نیټه مشالېډو تول چې د اشرف غنی د حکومت تر پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې چې له کبله اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډالرو کې کېدونکی رسمي تجارت کم سوی دی. د نوموړي په اندازه ښایي د رسمي تجارت کچه اتیا فیصده کمه سوې وي.
اوس خو ډېر کم شوی دی تجارت، تاسو وګڼئ چې بیس پرسینټ هم نه دی پاتې شوی که نه. خو ځینې کسان په خپل ارینجمنټ باندې داسې کوي چې کوم مالونه دلته نه، مطلب دی چې افغانستان ته ځي که نه، نو د هغې په بدل کې هلته نه مالونه چې کوم راځي د هغې سیټلمنټ ورسره کوي که نه. د یو په کلدارو کې لږ روان دی لږ دی، خو دا ډالر په تھرو به کېدو، فارن ایکسچینج په باقاعده پاکستان ته جمع کېدو، ریمیټنس به راتلو او اکاونټ کې به ډالر جمع کړي او غوښتل، نو هغه خو فلحال هلته داسې کېږي نه. په دې وجه باندې ما په دې عمر کښې چېرته کتلې نه وو چې افغانستان امپورټ د پاکستان ایکسپورټ نه زیات شوی که نه. تنس تبا زیات شوی دی تقریبا که فروزانه فرض کړه ډای سو ټرک افغانستان نه کنټینر راځي که نه، نو دا پاکستان نه ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس پورې ځي که نه.
کله چې د اګست پر پنځلسمه نیټه طالبانو کابل ونیولی نو امریکا د افغانستان نه ارب ډالره کنګل کړې. وروسته طالبانو د افغانستان بانک پرانیست او بینک نورو بینکونو ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې دې یو کس ته تر دوه زره ډالره زیاتې نه ورکوي او شرکتونه کولای سي چې په میاشت کې په څلورو مرحلو کې پنځه ویشت زره ډالره وباسي. پاکستاني تجار وایي چې په افغانستان کې د ډالرو د نشتوالي له کبله د کابل او اسلام آباد تجارت روپیو ته اوښتی. د پاکستان د سوداګرو اتحادیه پاکستان چیمبر آف کامرس پخوانی مشر داروخان تکزی وایي چې د ډالرو د نشتوالي له وجې رسمي تجارت اغیزمن شوی خو په پاکستاني روپیو کې بیا زیات شوی دی. نوموړی د سپتمبر پر ویشتمه نیټه مشالېډو تول د رسمي تجارت له مخې اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا په شان لوی لوی قراردادونه نه کېږي، البته دواړه هیوادونه غذایي توکي په پراخه کچه تبادله کوي.
په ډالرو نه دي روان، په پاکستاني روپۍ کېږي. ما ته یو انفیشل خبر به درته وکړم چې په کسټم یو اهلکار ته موږ ورغلي وو، ما ته کلکټر وویل چې موږ ته رپورټ راغلی دی چې د چمن د بینکو څخه په یوه روه درې بلیونه روپۍ پاکستاني د بینک ته وتلي. دونه پیسې د بینکو څخه وتل دا صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې دا ټایم په کاروبار ټوټل څه دي هغه په پاکستاني کلدار، ځکه چې ډالر څوک ورکوي نه او افغاني سټیبل نه ده. د افغاني څه خلک وام کوي چې افغاني که درته پرته وه سبا به نور راکښته سي، نور به راکښته سي پاکستاني روپو باندې کاروبار.
زاهد شینواری او داروخان اڅکزی وایي چې له افغانستانه پاکستان ته واردات یا درآمد زیات شوی. همدا خبره د افغانستان د اتاق تجارت لومړی مرستیال محمد یونس مومند هم کوي. نوموړی د سپتمبر پر اووه ویشتمه نیټه مشالېډو تول چې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته ورځ تر بله تجارتي هلې ځلې عادي حالت ته راګرځي.
دغه تحول په داسې وخت کې رالی چې تاسو بهتره چې زموږ صادرات موسم وو، نو په دې لحاظ زموږ صادرات اوس پیلن ډېر دي. تقریبا هره ورځ زموږ د یو تورخم بندر د لارې تقریبا درې سوه پنځوس درې سوه اویا درې سوه اتیا موټر موږ صادرات لرو.
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته پاکستان د سپتمبر پر شپږویشتمه نیټه د افغانستان پر میوو درآمدونکي محصول ختم کړی دی. د پاکستان افغانستان تجارت له تیرو څو کلونو راهیسې مخ په کمېدو دی. د زاهد شینواری په خبره د دوه زره یوویشتم کال د جون په میاشت کې پاکستان افغانستان ته په یوه کال کې اته سوه میلیونه ډالره مالونه صادر یا برآمد کړي ول چې د دې پوینه همدا حجم به په پخوا کلونو کې تر یو ارب ډالر زیاتو. نوموړي زیاته کړه که د افغانستان کنګل سوي نه ارب ډالر آزاد نسی نو شایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت له نورو ستونزو سره هم مخامخ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ ولی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استاذ غلام محمد اسحقزی د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنۍ وینا تیر سوی دی. په دې اړه مو مخکې راپور واورید. میرمن شکریا برګزی چې د ولسي جرګې پخوانی استاذ ده او په نروې کې هم د افغانستان د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. راسره د سکایپ له لارې په مستقیم تماس کې ده. میرمن برګزی، مننه چې په خبرونه کې راسره ملګری سوی. څه فکر کوي چې افغانستان ارتیا نه درلوده چې خپل ژغ تر نړیوال ورسوي او اوس دغه ژغ ولی تر نړۍ پورې ونه رسید؟
سلامونه او نیکی هلی. اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه په سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړه. دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره، د راتلونکي بشري مرستو دپاره، او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترینګلي حالات ته وتل او د یو سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوې وای. متاسفانه زه فکر کوم چې بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینا مو اورېدلی او د ولسمشر بایدن وینا مو اورېدلی او یا هم نور سربېره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل، او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري، مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي، هغوی خپل پیامونه ورکړل. او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې رښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي، او د دې تر څنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اسحقزی عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله، مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اسحقزی دا خبرې وکړي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي، ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ماته داسې ښکاري چې اسحقزی ونه غوښته خبرې وکړي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی. ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد دي، امریکا، برېټانیا، فرانسه، روسیه، چین دا په ګډه ومنله چې د طالبانو استازیتوب به په دې غونډه کې نه کېږي، او د دې تر څنګ تر هغه وخته پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې، او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کېنږدي، دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کېږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اسحقزی کوای شي، او بیرته د اسحقزی د تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد لخوا څخه یو هغه شین څراغ و چې ورکړل شو. خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کېږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره او هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکي موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي، نو موږ ځان غلی نیسو. هیڅ هغه خبره چې حداقل د محترم اسحقزی خبرو ته مشروعیت ورکړي وجود نه لري. حتی که چیرې خپله ملل متحد هم نه غوښته چې د دې خبرې واورېدل سي، دوی باید یو بل پرس کانفرنس اخیستی وای او د افغانستان د خلکو غږ باید اوچت کړی وای.
ښاغلی اسحقزی د کابل سقوط یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو یوې بیړنۍ غونډې ته ویلي وو چې طالبان د واک ترلاسه کولو لپاره جګړه کوي، چې د ده په خبره دا کولی سي په افغانستان کې ترهګرو ته پټنځایونه برابر کړي. هغه دغه راز د طالبانو پر سرپرسته کابینه هم انتخاب کړی و چې ولس غړي د بندیزونو په فهرستونو کې شامل دي. هغه وخت انتقادونه کول او اوس لوینا تیری جدا، یعنی څه رسوي؟
زه فکر کوم دا پښتنه باید مستقیم له اسحقزی سره وسی، ځکه چې کچيري هغه دریز پرونی دریز دی معقول او پر ځای او نو ولې نن د اوسنۍ دریز څخه دوی شاتګ وکړه. ستونزم دغه ده، موږ د خپل علایقو سره سم، خپل کوچنۍ غوښتنو سره سم خپل ملي ګټې به سنجوو. چې دا زه فکر کوم یوه ستره جفا وه. زه سخت په دې خواشینی شوم چې یو هغه ملت، هغه ولس چې په اوسنۍ شرایطو کې هر نوع مرستې ته ضرورت لري او د حق غږ یې باید پورته شي، او دا باید پورته شي چې دا ملک، دا وطن د افغانستان په نوم څنګه ناخوالو سره مخامخ دی او څنګه بینلمللي لوبډلې ورسره وشوله. د دې په ځای باندې چې دا غږ پورته شي، موږ بیا هم سقوط کوو. هم سکوت او هم سقوط، متاسفانه دا د انسانیت هغه تر ټولو پای ټکی دی چې یو انسان خپل ګټو لپاره، خپل محافظت لپاره او ځان لپاره د خپل ملي ګټو نه تیریږي. لکه څنګه چې پخوانی ولسمشر تیر سه، خپل صحت او سلامتی او ژوند لپاره افغانستان یو ناورین ته مخه کړله. زه فکر نه کوم چې تاریخ به دا رقم خلک وبخي په هر سویه، په هر کچه چې د هر چا لخوا څخه چې همداراز. زه فکر کوم طالبان هم په دې باندې باید ډېر خوشحاله ونه اوسي، ځکه چې که چېرته د افغانستان د خلکو غږ او سیټ نن په ملل متحد کې خالی دی، نو دوی په دې باندې خوشحاله نه سي. که چېرته دوی هم ځان افغانان ګڼي، دا یو هغه څپېړه وه چې د افغانستان د ټول ملت په مخ کې ووهل سه، هم اوسنۍ دولت، هم پخوانۍ دولت، هم متاسفانه د افغانستان خلک.
ډېره مننه میرمن شکریا بارکزی و چې د ولسي جرګې پخوانی استازی دغه راز په ناروې کې هم د سفیرې په توګه دنده ترسره کړې، چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ پر وروستۍ پرېکړه را سره خبرې کولې. افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره پرېکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې دي غلام محمد اسحقزی وینا نه کوي. طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کړی دی. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال زیات پلونه او پلچکونه تخریب شوي، دې مسلې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د جګړو پر مهال د دغې ولسوالۍ د لویې لارې په اوږدو کې ټول پلونه او پلچکونه پر بمونو الوزول شوي دي او د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د یادې شوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پلونو او پلچکونو ړنګېدو له امله دوی خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي رسولی. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د عبدالقادر په نوم یو اوسیدونکي آزادۍ روډۍ ته وویل،
دا پلچکونه خو چې خراب دي دا ډېره غټه ستونزه ده، هغه خلکو ته ستونزه ده چې کم مریضان لري او بازار ته راوړي. په کلو کې یا دغسې مشکلاتونه ډېر زیات دي، دهقانان دي هغې چې کوم خپل مال راوړي بازار ته، نو هغې ته ډېر غټ مشکلات دي.
د نوموړي ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره وران شوي پلونه او پلچکونه بیا ورغوي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلمراد راته وویل چې د پلونو ړنګېدو له کبله دوی په وخت سره خپل ناروغان له امام صاحب څخه کندز ته نشي انتقالولی.
پل و پلچک خراب شد، د مسیر هر را که می رویم شما پل و پلچک پراندگی شته، پل و پلچک ها خراب است.
د عمومي او فرعي لارو په اوږدو کې ټول پلچکونه وران شوي دي او که چیرې چاته ناروغ پیدا شي په وخت سره یې روغتون ته نشي رسولی، ځکه سړکونه او پلونه خراب دي او آن لوی موټرونه پرې تګ راتګ نشي کولی، ځینې وخت موټر اوړي.
د دوی په خبره د دې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارې د ړنګېدلو پلونو له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي آصف الله آزادۍ روډۍ ته وویل،
بعضې پلچکې چې وران شوي دي دغه غونډ خلک له مشکل سره دوچار دی، ستونزې دغه پیښې کړې دي چې رفت آمد نشي کولی. پل به مثال ورکړو، نورو پلونه به داسې مثال ورکړو چې بس دغه خلک نشي کولی، هغه بعضې خلک مشکلاتونو سره لاسته ګرېوان دي.
د نوموړې ولسوالۍ د باسوسو سیمې یو اوسیدونکي محمد نومان هم د ورته اندېښنې په څرګندولو سره وویل،
پلچکونه جوړان شي دا خو ډېره غټه اغېزه موږ ته کړې ده، په دې چې موږ د قانکاره خلک ټول داسې ځای کې دي چې هلته نار دی او زبور نه دي، پلونه دي، هغه پلچکونه چې نه وي هلته موږ د خپل حاصلات ډېر په سختۍ باندې دی خواته انتقالوو. اوس
په کندز کې د طالبانو د مطبوعاتو کمیسیون مسؤول مطیع الله روحاني بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر د خراب شوو پلونو او سړکونو د جوړولو چارې پیلیږي.
کمپلونه، پلچکونه، سرکونه سیوران وي. اسلامي عمارت دې ته ځان ته پروګرامونه لري، د دې ټولو سرکونو سروې کوي، پلونه به سروې کوي. زه کوم پلونه وران شوي دي، انشاءالله دغې ټولو پلونو ته به ځانګړی پروګرام برابروي، په هغه د هغه پروګرام مطابق به دغه پلونه ټول جوړیږي انشاءالله.
پر دې سربیره د کندز د قلعزال، چهاردرې، علی آباد، دشتیارچی او د خان آباد ولسوالیو اوسیدونکي هم له طالبانو غواړي چې په یادو شویو ولسوالیو کې هم وران شوي پلونه او سړکونه جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاري. امام صاحب ولسوالۍ د 70 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له زیات نفوس لرونکو او سرحدي ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د نوموړې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. 25 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلېږي. اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د ملي ګټو او په سازمان کې د افغانستان د څوکۍ د ساتلو په خاطر عمومي غونډې ته وینا ونه کړه. د استازولۍ په ټویټر پاڼه باندې ساعت مخکې دا خبر راغلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ زیاته کړې دا پریکړه د سازمان له یو لړ مطرح غړو سره په مشوره کړې، خو استازولۍ ډاډ ورکړی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نمایندګي د پخوا په شان خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تمه ده چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په اداره کې لوړپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د کانګرس له سختو پوښتنو سره مخ شي. د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوی راستن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلیا او د مرکزي قماندانۍ مشر جنرال مکینزی به نن او سبا د استازو او مشرانو جرګې د نظامي خدماتو په کمیټه کې خبرې وکړي. نړیوال جنایي محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې خپلې څېړنې بیا پیلوي او لومړیتوب هغو جرمونو ته ورکوي چې ادعا کیږي داعش، خراسان څنګه او طالبانو ترسره کړي دي. دا خبره پرون د یادې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله په یو مفصله بیان کې راغلی. یو شمیر افغان میرمنې پرون رسمان د اروپا د پارلمان لخوا د سخروف جایزې لپاره کاندیدې شوې. د راپورونو له مخې شهرزاد اکبر، ظریفه غفاری، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، میترا مهران، هوریه مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسه شهید په دې سیالي کې د افغان میرمنو استازیتوب کوي. د سخروف جایزې ګټونکي به د اکتوبر په 28مه یعنی په څه کم یوه میاشت کې اعلان شي. الکسی ناوالنی هم د جایزې ته کاندید دی.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو ووري. تفصیلی زموږ پر ویب پانل وستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. 25 دقیقې اونیز بحث په څو شیبو کې پیلې چې ترغمخ کې راپور اوریده. هلمند د مرکز لشکرګا او شواخوا ولسوالي اوسیدونکو چې په تیرو جګړو کې کورونا مارکیټونه او دکانونه تخریب شوی او په میلیونونو افغانایو زیان ور اوښته دي. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې اړه په یو راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د خپل سپځیدلي دکان په بیا ترمیم بوخدي. داغه دکان چې د درملو او د عمده شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملې وسپځیدل. جمعګل وایي د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نورو دکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسېدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو مؤسساتو مرسته غواړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر زیان د جګړې په وروستۍ اونۍ کې هغه مهال رامنځته سو کله چې طالبان د ښار مرکزی برخو ته داخل سوه او د واک څخه لیرې سوي حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون، د اریانا افغان په نوم یو خصوصي روغتون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه وچی په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسلمانانو په وینا په میلیونونو افغانۍ زیان وراوښتي.
تقریبا
د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند د جګړې په زیانمن څو سیمو کې یوه د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کاله پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي آغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلي کورونه او باغونه تخریب شوي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي، خصوصا زما خپل کلي ته دوغنه تاوان رسېدلی دی چې زما په کلي کې ولاړه لوټه نشته، که توت دی که وله ده که سرای دی که هر څه دی هغه ګرده په دغه جنګو کې د بینه کلي.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل، نو اوس بیا دا خلک راغلي دي خپل کورونه او خپل ځایونه جوړیي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمنسو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان په اړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای چې ویلدل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چپه شوي دي، هغه کورونه چپه شوي دي، دکانونه چپه شوي دي، دا ټول زموږ دښمن دلته چې راغلی و دا ټول د جانې وه ملکي خو ته اوښته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای چې ویلدل چې واک باندې وګرځي تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا تاوان اوښته دي. دا هغه وخت بیا دا اوس پوه دي چې دوی دلته وو، دښمن دلته وو، دوی دا ځان دوی ته ور اوښتی، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغورځول، خلک یې مشیدانه وله ملا ته و میلا وه چې ګنج و خلکو مسلمانان راغلي و بې ځای ونه باندې راغورځول، ټول خلک یې بمباخ کړل، ټول خلک شهیدان شول.
د واک څخه د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لګاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن شوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسګونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر، خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم ملګرو، ملتونو په عمومي اسامبله کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنه کړ. دوی د پخوانی حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه سره له دې چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیره اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ؟ د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز سیاسي کتونکی شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی، نور به هم سټوډیو ته راسي بس کې به ګډون وکړي. په دې هیله اوریدونکو چې د بحث تر پایه زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار خراغ لی راځي بحث بل تاسو پیل کو. ملګرو ملتونو د تامه خلاف طالبانو ته په عمومي اسمبلی کې سټیج ورنه کړ سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې وه. سهیل شاهین د خپل استاد په توګه ورمعرفي کړی وو. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنا کې دلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت ته چا سره وی او الته امنیت تامین کړی وی او په ټولو اموراتو کې حاکم وی هغه کولی شي یو ملک استازي شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلطه ستراتیژی د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلط ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حد اقل د طالبانو اسلامی امارت ته د یو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. ملل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو ځاله نه وي، د پردیو ځاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نه شي. همدا یې بهتر وخت و چې د افغانستان اسلامي امارت دغه استازی نظام په رسمیت پیژندل، خو دا کار ونه شو. بل اړخ ته د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم دا اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی، بدبختانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
انده. ډاکټر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دي، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دي پریخي چې طالبان دلته سټیج ولري، حداقل په دې سګنۍ عمومي اسمبلی کې د ناظر په توګه ګډون وکړي. او شم صاحب، اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دي؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زای شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکي ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي؟ د دوی په غونډو کې که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د څارونکي رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پرودایي او چې لګ د تاسف زیات دي چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډه ډېر زر د افغانستان تحولات سره ډېر زر وایي، یو مشروص په سپتمبر کې دا راغله کنه نړۍ زیات عجله چونکې نه لرله. خو بل اخره زمکنه واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکې وساتي، خو دا غونډه چونکې ډیر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نشو. کنه نه سبب طالبانو ته اول به همدغه سي اړیکې سره ساتي، د ته به یو د حضور زمينه برابرې، بل اخره رسمیت ته خبره روانه ده. خو ته به هغه بعضی شرایط دي او هغه څه دي چې روسته به په بحث وکړو، نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مودان همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتون کې شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی. لده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات روسه کړي په دې تیر یو نیمه میاشته کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي، په ظاهر څه چې روان دي لا هم نړیوالو ته اندېښنې لري که هغه د بشري حقوقو وضعیت دی، که هغه د نجونو حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي. څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا حداقل یو څورته نږدې شوي؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا څرګند حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکر غنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډي او هغه پراګندګي چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبانو په وجود کې هغه راټول شوی دي. ګور هغه مهم شانو، مثلا دلته دغه جزيري د قدرت موجود وي، بدمعشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی وو، افغانستان ولس یې غمال نیولې وو. طالبان وکولې شو چې په دې وی مشته په موده کې ډېر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونه شو کولې چې تصویر کې دا به تل قدمونه. د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې، یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان ایمار دی یا مجددا د افغانستان بیا پخپو درې دل دی یا د افغانستان صوبات دی. دغه ترقی او پیشرفت دې لپاره د زمینی برابر لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی نور هم چې دوی وکولی شي چې خپل جنگیلي په دې باندې کانی
بلې اعظم صاحب طالبانو ته خو به وخت پکار وي خو اوس پښتنه داده چې ملګرو ملتونو تقریبا یو اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازي معرفي کې مخکې لدی چې د دوی د عمومي اسمبله شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسراوړنې چې تاسو خی ملګرو ملتونو ته دغه لاسراوړنې د طالبانو معلوم نه دي چې دوی مثلا تاسو په نظر امنیت تامین ک هغه په خوانی ډلې ټپلې د قدرت جزيره لمنځه ویوړي فکر کوي دا د نړیوالو لسترګو پټی دي
نه دا دوی ته معلوم دي دلته ګوره مشکل په څه کې ده مشکل په دې کې ده چې طالبان مخکې به چې واکمنۍ ته ورسیږي دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه په خوانی بودندنو په حساب باندې پاتې شوی دي او دا د پاره افغانم دا د پاره باید زمينه مسايده شوی وي چې دوی دغه ترهګری د لیست نه وتلی وي ملګری ملتونه چې وسته دوی نه مینده نشي منلی صرف په دغه وټی کې باندې او دغه د لپاره مخکې له مخکې نه د کارتیر زیات ضرورت ستاسو په یاد وي چې د نه همیشته لپاره دوی د تور لیست نه وتل مګر د نه همیشته بعد بیرته بیا د مذاکرات داسې اړخونی و چې د ملګری ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول یعنی په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل اوس ملګری ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په د اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي خو زما پاکي د باندې په کار دا و چې دلته اوسه نتاب صورت نیولې وي البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې بلګ مشکله و ځکه چې هغه دا نشو کولای مګر په هر صورت باندې باید داسې صورتحال جوړ کړي وي چې د خو مناسباتو لپاره باندې ټول نه ملګری ملتونه سره طالبان همڅو او دغه کړي ونل مثال شپکارو بل دوی ته په یو نسبی توګه باندې د شرکت دغه ورکړي ونل
او اعظم صاحب منله کور ودان هتف صاحب هتف مختار صاحب له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو ونی مخکې چې په جنوا کې کومه غونډه وکړه چې باندې یو میلیارد بس پنې راټول کړ د افغانستان لپاره حالت د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله دوی ته بلنه ورنکړه چې خبري وکړي فکر کوي ملګری ملتونه به پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسنی حکومت چې د طالبانو له خوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي او کنه لا به هم په همدې موقف یو څو وخت پاتې شي ترڅو د فشار دی وی علي په توګه استفاده ترې وکړي
د ملل متحد په حق له چې کوم دیمان یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو هغه په دې سلورو خبرو ګرځیدل د بیان ازادۍ لپاره وو د بشری حقوقو ته احترام د شذو تعلیم او حقوق په د هکله طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نکړ د شذو لپاره هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي د څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي هغه دا ده چې د شذو او د الکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي خودی به بیل درسونه وي اما چې سعودي قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو دریم موضوع امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډیر ظالمانه لابی کوي هغه لابی چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې ارجنټان په تاجکستان او نور ملکونو کې ناستی هغه چې صریحاً د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي امریکا ته بهتر داو زما په اند ملل متحد یعنی امریکا ملل متحد یو اداره ده امریکا د خپل حجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه همدا کار بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همداسې ده د افغانستان اسلامي امارات یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي د قدرت پر ګدۍ ناست ده ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاسه نه ده دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې همداسې کار شو په افغانستان پیسې کنګل کړي اسید بند کړي مسدود کړي د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف دا کار کړي د ملل متحد اولنۍ دویم دریم څلورم ماده په صراحت وایي چې څوک د قدرت پر ګدۍ ناست وي هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم زیات دیکتاتوري نظام لري؟ د تاجکستان هم لري. آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې آزادي د بیان او آزادي د مذهب اصلا وجود نه لري. اما هغه کوي نړیوال کچه خبرې وکړو طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. شم صاحب ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته بیا یو تحلیل دا دی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل نړیوال موقف یې ورک او دوی سره تړون امضا کړ. اما اوس ولې امریکا زړه نازل شوې ده چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدا دی چې خیر داسې په کلي توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یا د افغانانو سره چې کوم ستونزې وي هغه په خپل دی، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپلې مبارزې باندې که څه هم په هغې کې ګڼ شمېر افغانان بې ګناه افغانان ووژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډېر ورسېدو، خو د دې هر څه تر څنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه تړون شو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چونکه د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده طالبان چې په کم شکل کابل ونیو افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېرې د ټولې نړۍ دپاره بیا په ځانګړې توګه د امریکا دپاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته دا ټول اسانتیاوې برابرې کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو انتقالي وخت ته اړتیا لري او د هغې دپاره دلیل هم ټولو نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا او بیا ورپسې غربي هېوادونو اروپایي هېوادونو دا وړاندې کړي دي شرایط چې طالبان به په عمل کې دا ثابتوي. که څه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمښت ښودلی دی، خو د دوی سابقې ته په کتو په دې تیرو شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا پې لا ناباوره ده. طالبانو ته به زیاتې هڅې کول پکار وي چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان پې لا هغه څه باور نه لري. د نړۍ دپاره به دا لږ یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اولو سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. موږ ګورو چې بعضو هېوادونو سره په رسمیت اعلان نه دی پیژندلې، خو سفارتونه فعال ساتلي، تګ راتګ سره کوي. نو د دې تر څنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي. اما د طالبانو عمل او اقدامات ته به ګوري.
مننه د بحث د پای شیبو ته رسیدلی یو. اعظم صاحب راځي له تاسو نه لاندې خبرې واورو چې څه کول پکار دي نړیوالو ته او طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څه پیژندل شي. په لاندو کې خپل د پای خبرې راته وکړي.
بله، زما ارزو خل نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت وپیژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایي، تشویش پیدا نه شي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومه کې دا کار نړیوال ونه کړي، زوان د یو دریم قوت لپاره د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مسایده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه ووځي. نو دلته په کار دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دیخوا پرېږدي، بانې او شکوې پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک ته دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مجنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ شو.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مختار. ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه د مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې اذان شاید د خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتر همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپیژني. د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځانته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخواني ډیپلوماتانو نه، سکالرانو نه، هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي، د هغه دوی نه کار واخلي، د خپلواک، آزاد، سپیڅلی، آرام افغانستان په هیله.
بله، کور مو ودان ډاکټر صاحب مختار او شم صاحب، ستاسونه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوي څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات هادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې وختونو کې یو څه وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبانو وړاندې کړه، دې هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضې وخصوص لیدل کېږي چې بعضې صحرایي محکمې طالبانو کړي دي، دغه اقدامات ترسره شوي دي، دغسې نور بعضې انتقامي وژنې او دادي، دا د طالبان دپاره ښه نه دي او نړۍ همدغه معیارونو ته ګوري، ځکه چې دا اعمال دي. تر اوسه دې ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو، نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوحې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي، هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمینه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوی رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حاله نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه، او دغه راز د بحث له میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس، او دغه راز د سیاسي چارو له کتونکو شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ د دې ونې بحث همدلته پای ته ورسید.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے، صبر وکڑا خدای برا ولی دوران، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، ڈیرا ہری بداشن خالے، صبر وکڑا خدای برا بلی دوران، زما سخت ناچاری داشن خالے، زما سخت ناچاری داشن خالے، سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، مالی دلی سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوان، لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان، دستا حسن خبولی داشن خالے، سخت ناچاری داشن خالے، اس میں سخت ناچاری داشن خالے، مرگ دن سرا سمانی نتاسا مرکتی
رانا مخوڑا دسرو سرو پیسوان